شنبې د سنبلې 9 اگست 1:30 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې او د خبرونې په منځنۍ صفه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه. زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سهار مو نیکمرغه. په دې خبري مجله کې مو په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له بیا پیلېدو خبرو. دا خبرې پرون ځنډېدلې وې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری ووژل شو. په کابل کې 14 څلور ملکیان ټپیان کړي او اروپایي ټولنه وایي چې له ایران سره د اټومي تړون خوندیتوب ته لومړی ټوپ ورکوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو یو عسکر په افغانستان کې ووژل شو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په بیان کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې یو عسکر د پنجشنبې په ورځ د عملیاتو په وخت کې وژل شوی دی. د غوڅ ملاتړ ماموریت په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو نیوزویک مجلې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په حواله ویلي چې وژل شوی عسکر د امریکا د سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو غړی و. د امریکا د دفاع وزارت یو سرچینې نیوزویک ته ویلي چې عسکر په زابل کې وژل شوی دی. تیرونی هم دوه امریکایي عسکر په فاریاب کې ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د افغانستان د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره په خبرو لګیا ده. په افغانستان کې اوس مهال 4000 امریکایي عسکر میشت دي. په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د سرحدي ځواکونو درې غړي وژل شوي دي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل
د جمعې په ورځ ماسپښین 1 بجه شاوخوا د پکتیا ولایت د زازیاری بولسوالۍ په کوټکی سیمه کې د ځایي سرحدي کنډک درې تنه سربازان د وسلوالو طالبانو په یو بزدلانه او مخفیانه برید کې په شهادت رسیدلی دي.
وسلوالو طالبانو د دې حمله په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په کابل کې 4 ملکیان ځان وژون کې بریټ ټپیان کړی دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې دا 14 پرون وشوه.
در مربوطه توزیع 4 منطقي پروژه تایمنی
سره دی وی ځان وژون کې حمله د تایمنی پر دوهم سړک شوې ده. حمله کوونکې ځان الوزولې او وژل شوې. 4 تنه چې وشه زاودري نارینه دي برسیرن ټپیان شوې دي. د دې 14 مسولیت چا په غاړه نه دی اخیسته. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګیرینی په هلسنکی کې وویل چې له ایران سره د اټومي موافقې د خوندي ساتلو هڅو ته لومړی ټوپ ورکوي. د اروپای ټولنې د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون فنلند کې په دې اړه غونډه وکړه. د ایران حکومت تر ډیرو بحثونو وروسته په 2015 میلادي کال کې د امنیت شورا له 5 قدرتونو او جرمني سره موافقه وکړه چې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیت محدودوي. خو د امریکا متحده ایالاتونو په 2013 کال کې وویل چې موافقه نیمګړې ده او واشنگتن له دې تړون ووت. امریکا تر وټولو وروسته پر ایران خپل اقتصادي بندیزونه له سره ولګول چې د ایران اقتصادي تر ډیر فشار لاندې کړي او ورڅخه غواړي چې په بشپړ ډول خپل اټومي فعالیت بند کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر موګیرینی پرون خبريالانو ته دا خبر هم وکړه چې د موافقې د خوندي ساتلو لپاره حتی د دې ملاتړ کوي چې که پر موافقه نور مواد ور اضافه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي چې واشنگتن د ایران د هغه توغندي په چاودنه کې لاس نه لري چې د فضا په لور توغول کېده. دغه توغندی پرون د امام خمیني له فضایي مرکزه د الوتو لپاره چمتو شوی و خو ځای پر ځای انفجار وکړ. ډانلډ ټرمپ پرون پر ټویټر د سفیر په نوم د دې توغندي په اړه ولیکل چې د توغولو په وروستي پړاو کې په دې ناوړه چاودنه کې متحده ایالاتونه دخیل نه دي. ټرمپ په یو بل ټویټ کې ولیکل زه ایران ته ښه بخت غواړم چې معلومه کړي چې څه شوی دي. له دې ټویټ سره یو عکس هم خپور شوی چې د سټلایټ په مرسته اخیستل شوی او په کې لیدل کېدل چې یو توغندی ویجاړ شوی او هغه ځای هم تخریب کړی چې توغندی ترې توغول کېده. باور پر دې دی چې د ایران رژیم دریم وار هڅه کوله چې سږ کال فضا ته سپوږمکۍ واستوي. رویټرز د داسې ایراني چارواکو په حواله چې نمونه یې پټ ساتل شوی د پنجشنبې پر ورځ ویل چې د تخنیکي ستونزو له امله راکټ انفجار کړی. په داسې حال کې چې د واشنگتن او انقرې ترمنځ د کړکیچ له عمله د دواړو ترمنځ د امریکا د جنگي جټ الوتکو معامله ځنډیدلې ده. ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان اشاره کړې چې د خپل هوایي ځواک د نوي کولو لپاره د روسیې د جنگي الوتکو د اخیستلو په ګډون خپلو ټولو امکاناتو ته ګوري. اردوغان په انقره کې پرون خبریالانو ته وویل د وای که امریکا د اف 15 جټ الوتکو په مسله کې پر خپل دریځ ټینګه پاتې شي، موږ به خپل غم وخورو. د سو 15 یا سو 55 پاره تر خبرو پورې به هم غور کوو چې د خپل دفاعي سیستم او دفاعي صنعت لپاره څه کولی شو، او یقینا چې پر دې امکاناتو د خپلو احتیاطي اقداماتو په توګه غور کوو. انقرې سږ کال په جولای کې له روسیې څخه د 400 دفاعي سیستم واخیست. تر هغه وروسته امریکا پریکړه ورکړه چې پر ترکیې اف 15 جنگي جټ الوتکې خرڅ نه کړي. دا سړی رډو سهارنۍ خبری مجله اوري. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې خبري لې وی ورسني ځند روسته بیا پیل شي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې ولې د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې په زرګونو سرتیر به په افغانستان کې وساتي. د سیاسي چارو کتونکی حاجي صاحب داود په دې باور دی چې پر ولسمشر ترامپ د امریکا دننه فشارونه دي.
امریکا ته هیڅ یو نظر پیدا که کچیر تاسو د افغانستان نه وځئ نو د وټو سره سم که په افغانستان کې الګول راځي، د دې ټولو مسؤلیت بیا امریکا لري.
نړیوالو چاپی خبروانو هم په افغانستان کې همدا د امریکایي پوځانو د احتمالي پاتې دو مسله څېړلې. په نورستان کې د کاغذ ونې څرنګه ونې دي؟
دا کاغذي ونې خوانه خلک وایي چې 300 کال به عمرونه به کم از کم.
پدیاړه په دې خبري مجره کې تفصیل درکو او د خبرونې پورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
کانتین چلو بولانی دا او پکوړی دی، سمبوسی دی، برګر دا، شورنه خود دا، منتو دا، نوشابی دی، دا شان خد.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نن له یوې ورځنۍ وقفې وروسته بیا پیل شي. د طالبانو ویاند سهیل شاهین تیره شپه پر ټویټر لیکلي چې د جمعې ورځ د ملګرو د آرام، د لمانځه او داخلي مجلس ورځ وه، او د شنبې د سهار په 9 بجو به له امریکایي ټیم سره مذاکرات دوام وکړي. یعنی نږدې یو ساعت وروسته له دې به خبرې شروع شي. تفصیل د فرشتې جلال زئی په راپور کې.
په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه مذاکرې به نن له سره پیل سي. د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې خبرې د جمعې په ورځ ځنډیدلې وې. شاهین ویلي و چې مذاکرې نن له سره پیل کیږي، خو د دو خبرو جزئیات یې نه دي څرګند کړي. یو شمېر معتبرو غربي رسنیو د واشنگتن د سرچینو په حواله مکرر انده خبره کوله چې واشنگتن هڅه کوي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې په افغانستان کې د سولې لپاره یو توافق نهایی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جون په 15 نیټه په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو، زه هیله لرم چې موږ به د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې د سولې یوه موافقه ولرو، دا زموږ ماموریت دی. سبا د سپتمبر لومړۍ نیټه ده. آیا د سولې موافقه نهایی شوې ده؟ په کابل کې د سیاسي چارو څیړونکي حاجی سید داود بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې وویل،
هغه غږونه چې په واشنگتن کې د سنا نه، کانګرس نه، وزارت خارجه نه، و حتی پخوانیو جنرالانو هلته تبصرې کولې، امریکا ته هیڅ یو نظر پیدا که یا امریکا ته دغسې یو وړاندیز وکړه که چیرې تاسو د افغانستان نه ووځئ نو د وټو سره سم که په افغانستان کې الګول راځي یا دلته هرج مرج پیښیږي یا مشکلات رامنځته کیږي، د دې ټولو مسؤلیت بیا امریکا لري. نو امریکا کله چې وځي باید مسؤلانه وځي او دغه مسایلو ته پام وکړي چې دغه 3 کاله امریکا چې دلته مصارف کړي دي، دلته تلفات ورکړي دي، حداقل د امریکا ملت ته باید دغه ځواب برابر کړي چې په افغانستان کې هغه د تفاهم نامه مو شو او سمسمکه هم راغی.
وسوالو طالبانو د چرشنبه پورز ویلی و چې له امریکا سره داسې موافقه ته نږدې سوي چې پر اساس به امریکایي ځواکونه د افغانستان ووزي. خو د پنجشنبه پورز د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویل چې له طالبانو سره د موافقې په صورت کې به هم یو شمېر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. امریکا اوس د رپورټونو پر اساس په افغانستان کې 4000 عسکر لري. ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې د خپلو عسکرو شمېر به 2600 ته راکم کړي او د امریکا د استخباراتو د پام وړ شمېر کارکوونکي به هم په افغانستان کې پاتې سي او حضور به یې په افغانستان کې په شرایطو پورې تړلی وي. د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې د دې خبرو په ځواب کې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس ټرمپ داسې بیانونه په دوحه کې د سولې پر توافق پر روانو خبرو منفي اغېز کولای شي. په دوحه کې دې سرچینې چې د مسلې د حساسیت له امله د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې ازادي راډیو ته وویل چې په دوحه کې د خبرو هدف په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور پای ته رسول دی، نه دا چې د امریکایي عسکرو شمېر کم شي.
د راپور تر خپرېدو مخکې مو وویل چې نږدې یو ساعت وروسته به په قطر کې خبرې پیل شي. یو ساعت نه، اوس په دوحې کې 8 بجې او نږدې 12 دقیقې دي، نو د سولې خبرې نږدې 2 ساعته وروسته شایي شروع شي. د افغانستان حکومت په دې هیواد کې د امریکا د زرګونو سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وړمې ورځې د څرګندونو یو ډول هرکلی کړی، خو طالبان چې له امریکایي لوري سره په قطر کې د امریکا د 3 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره خبرې مخته وړي وایي د دې خبرو هدف په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور بشپړ پای ته رسول دي، نه د ځواکونو کمیدل. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست په دې هیواد کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر د دې څرګندونو چې ویلي دي له طالبانو سره د یو توافق په صورت کې به هم زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي هرکلی کوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبه په ورځ له فاکس نیوز امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې وویل له طالبانو سره د یوې هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې 8600 امریکایي سرتیري پاتې شي او په دې هیواد کې د دوی حضور به په شرایطو پورې تړلی وي. د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل په دې هیواد کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د ټرمپ پریکړه پر ځای او معاصره ځکه ده چې له تېرې یو کال راهیسې چې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې روانې دي په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی او وضعیت په پام د بهرنیو ځواکونو موجودیت اوس مهم دی.
خغل صدیقی وی د بهرنیو ځواکونو موجودیت د افغانستان د دوامدار ثبات او تلپاتې سولې لپاره یو مهم مورد دی. مونږ اړتیا لرو چې په شریکه د شته ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. دا اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو یو کال تیریږي، موږ هیڅ داسې پایله نه ده لیدلې چې د ګواښونو د کمی سبب شي، یعنې تر اوسه هم ګواښونه پر خپل ځای دي.
د طالبانو د دوحه د دفتر یو غړي چې له امریکایي لوري سره په خبرو کې برخه لري او د دغو خبرو حساسیت ته په پام سره نه غوښتل نوم واخیستل شي، وویل چې د ټرمپ دغه خبرې د روانو خبرو پر فضا ناوړه اغیز لرلی شي.
په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتېدو په اړه په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر زاخل والوي.
امریکا د ولسمشر څرګندونې ضد و نقیض دي. څه چې مهم دی هغه د طالبانو او امریکې ترمنځ روانې خبرې دي چې توقع داره کېږي چې په ورځو کې به نهایي شي، او تر کومه ځای چې زه معلومات لرم هغه په دغې په پایله کې کوم هوکړه لیک چې لاسلیک کېږي د هغې په اساس به د افغانستان څخه بهرني ځواکونه په شمول د امریکې په بشپړه توګه باندې وځي. نو اصلي قضاوت زمونږ باید په هغه سند باندې وسي، نه د
د عمر زاخلوال نظر مو د سره شریک کړ. وړاندې په خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتېدو مسله څېړل شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان په مرکز پارون او یو شمېر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري او دغه ته کاغذي ونې هم وایي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو، خو اوس 5:45 دي. د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو. دغه چاپي خپرونو ته عصمت څاروان زغلنده کتنه کوي.
د لویدیزی او شمیر چاپی خپرونو د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر د دې خبرو په اړه لیکنې خپرې کړې چې په زرګونو پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. دونالد ترامپ د پنجشنبې په ورځ فاکس نیوز رادیو ته وویل چې دی به په افغانستان کې له 4000 پوځیانو څخه 8600 پرېږدي، نور به وباسي. ترامپ زیاته کړه چې یو شمیر پوځیان به وروسته تر دې هم په افغانستان کې وساتي چې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. یو ایس ټوډی ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدو ته د ولسمشر ترامپ لیوالتیا له سیاسي او نظامي پلوه له خطرونو سره مله ده. ورځپاڼه په دې برخه کې د بیلګې په ډول لیکي انتقاد کوونکي او د ولسمشر ترامپ یو شمیر ملاتړي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په برخه کې د اندېښنه لري چې هلته بیا د القاعده په څیر شبکې او د داعش په رنګ ترهګرې ډلې سره منظمې نه شي. یو ایس ټوډی بیا څرګندوي چې له 2 میاشتو راهیسې ولسمشر ترامپ په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر د کمیدو پر لارو چارو غور کوي او اوس داسې ښکاري چې دې نتیجې ته رسېدلی دی چې شاوخوا 15000 پوځیان وباسي. واشنگتن اگزام ماینر د همدې موضوع په اړه د خپلې کړې مقالې په پیل کې لیکلي چې د ولسمشر ترامپ دا پریکړه د ستایلو ده چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو پریکړه رد کړې ده. دا ورځپاڼه وړاندې لیکي ستونزه دا ده چې د پوځیانو د شمیر کمیدل په اساسي ډول د امریکایانو له امنیت سره ارتباط نه پیدا کوي او پر وسلوالو طالبانو باور نشي کېدی چې د احتمالي سولې د توافق له مخې په خپله خبره ودرېشي. ورځپاڼه د ولسمشر ترامپ د دې ژمنې په اړه چې 8600 پوځیان به په افغانستان کې وساتي لیکي د دې پوځیانو پاتې کېدل ضروري دي ترڅو د طالبانو او نورو یاغي ډلو د تیری مخاوني سیاو د افغان ځواکونو ظرفیتونه لوړ کړی. واشنگتن اگزامینر لیکي افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي خو دوی لا هم د قومندې استخباراتو او هوایي ملاتړ په برخو کې مرستو ته اړتیا لري. بل ورځپاڼه ډیلی بیست لیکي که څه هم ولسمشر دونالد ترامپ په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د دایمي حضور خبره کړې ده، خو د ده استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره داسې یوې غلې موافقې ته د رسېدو هڅې کوي چې له مخې نږدې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرو ته درې نږدې سرچینو ډیلی بیست ویلي دي چې یو شمېر امریکایي پوځیان به د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې له افغانستانه ووزي. ډیلی بیست د اندریو سورابیان په وینا چې د ولسمشر ترامپ د زوی سلاحکار دی او پخوا یې په سپینه ماڼۍ کې کار کاوه لیکي په دې نیت چې په افغانستان کې به د 2 لسیزو جګړه پای ته ورسیږي د ځواکونو د ایستلو تګلاره سمه نه ده. په دې جګړه کې بریا یوازې او یوازې له سیاسي او ډیپلوماتیک لارې ممکنه نه ده.
د نورستان په مرکز پارون او یو شمېر ولسوالیو کې داسې ونشته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. پخوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قبالې لیکونه او سندونه لیکل او داسې هم ویل کېږي چې حکومت هم د دغو ونو پوستکې کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول. ویل کېږي دا کاغذي ونې په هغو ځایونو کې کېږي چې د بهر له سطحې لوړوالی له 2500 تر 3000 مترو پورې رسېږي. روحالله انوري راپور لري.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند د سیم درې ته تللي وو چېرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هره ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالي شوي دي. د دغو ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیره زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسکونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمس الرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو ترڅنګ د ټپونو لپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې د پاره ترې هم ګټه اخستل کیږي.
دا کاغذي ونې مونږ وایو دا پخا دارشا دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای دي نه لیکل لپاره بل کاغذ به دي نه سپینول او په پچایې غته به لیکل. دا ډېر یو پخله کلا لري تر تانګ تانګ پورې دا کاغذ ته شو دي ډېر ښه مخکاري او ډېر خدمات لري. دا پخوانی خلک وای چې 300 کال به عمرونه به کم از کم.
له کاغذي ونو جدا شوی زیات پوستکی پزمکه پراته دي چې یا میده شوی او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نکېږي. تازه پوستکی ترې د چاقو په څوکا راجاله کېدی شي. موږ همداسې وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوی پوستکی و پوسته درلودل چې هر یوې بیلا او جلا ښکلا درلودله. خط مو پرې ولیکلو او اوبو کې مو واچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نه شو. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس جمال الدین وایي پخوا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخیستل کېده.
اوسنی شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت دا کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دې نه د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې استفاده کېده، رسمي مراسلاتو کې شخصي خطونو کې دا استفاده
کېده. هغه وایي کاغذي ونې په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2500 نه 2300 متره د بحر د سطح نه ارتفاع کې دغه ونې پیدا کېږي. عموما دغه سم ځای کې چې د مختلفو سیمو کې مثلا پارونو، کانتیوا، بیا وایګل لوړو څوکې کې کنه،
د اطلاعاتو او کلتور رئیس وای د نورو ځنګلونو په څیر د کاغذي ونو ځنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف چاپچی د مالونو لپاره وهل کېږي. نور هغه ځنګل چې دا د کوم چې د کاغذ لپاره استفاده کېږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پخوا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، په ټپې ښودلو او د شونټې دپاره کار اخیستل کېږي. د یادونې وړ ده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آرې نه دي رسېدلي او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپایي ټولنې ویلي چې له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ساتنې لپاره به هڅې جاري وساتي، خو اروپایي اتحادیې دا خبره هم کړې ده چې مخکې تر دې که څه پر دې تړون ور زیاتېدای شي دوی هرکلی کوي. جزئیات د فرشتې جلالزوی په راپور کې.
د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشري فدریکا مغرینی پرون په هلسنکی کې وویل چې په بشپړ ډول د موافقې د خوندي ساتلو لپاره هڅو ته به اولویت ورکوي. د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په هلسنکی کې غونډه وکړه او د بحث یوه اساسي موضوع دا وه چې له ایران سره کړې موافقه په څه ډول خوندي پاتې کېدلی سي. د ایران حکومت تر ډیرو بحثونو وروسته په 2015 میلادي کال کې د امنیت شورا له 5 قدرتونو او جرمني سره موافقه وکړه چې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیت محدود کړي، خو د امریکا متحدو ایالاتو په 2013 میلادي کال کې وویل چې موافقه نیمګړې ده او ورڅخه ووتل. امریکا تر وتلو وروسته پر ایران خپل اقتصادي بندیزونه له سره ولګول چې د ایران اقتصادي تر ډیر فشار لاندې کړی او ورڅخه غواړي چې په بشپړ ډول خپل اټومي فعالیت بند کړي. د هغه رئیس د موافقې دوام په شک کې دی او اروپایي هیوادونه غواړي چې د لاغو کېدو وساتل شي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشري فدریکا مغرینی پرون خبریالان ته وویل زما رول دا دی چې موجوده موافقه په بشپړ ډول عملي شي، خو که چیرې بل څه ورباندې اضافه کېدلی شي موږ یې هرکلی کوو او اروپایي اتحادیه به یې ملاتړ کوي. په همدې حال کې د ایران او غربي دولتونو ترمنځ د هرمز په تنګي کې کړکېچ د زیاتېدو په حال کې دی. د هرمز تنګی د نړۍ د تیرو د سترو بیړیو د تګ راتګ پر مهمه سمندري لار پروت دی. ایران په وروستیو کې د غربي دولتونو د تیرو د ټانکرونو او سترو بیړیو د نیولو هڅې کړې دي. برېټانیې په وروستیو کې له واشنګټن سره لاس یو کړ او په هغه ماموریت کې چې امریکا د فارس په خلیج کې د تیلو د بیړیو د خوندیتوب لپاره پیل کړی ګډه شوه، خو یو شمېر نور اروپایي هیوادونه زړه نازړه دي او فکر کوي چې د فارس په خلیج کې د غربي پوځونو زیاتېدل به په سیمه کې د پوځي بحران پیل ته لاره هواره کړي او دوی به په یوه بل پوځي بحران کې ښکېل سي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. او وسم لند خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو یو عسكر په افغانستان کې وشل شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت وی سرچینې نیوزویک مجلې ته ویلي چې د عسكر په زابل کې وشل شو. په پکتیا کې د وسوالو طالبانو په حمله کې د سرحدي ځواکونو درې تنه پرون ووشل شول. په کابل کې څلور ملکیان ځان وژونکي بریډ ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون په تایمنی سیمه کې شوې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرینی په هلسنګي کې وویل چې له ایران سره د اټومي موافقې د خوندي ساتلو هڅو ته لومړی توپ ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلي چې واشنگتن د ایران د هغه توغندي په چاودنه کې لاس نه لري چې د فضا په لور توغول کېده. دا پیښه پرون رامنځته شوه. په داسې حال کې چې د واشنگتن او انقرې ترمنځ د کړکېچ له امله د امریکا د جنګي جټ الوتکو معامله ځنډېدلې، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان اشاره کړې چې د خپل هوایي ځواک د نوي کولو لپاره شایي له روسیې جنګي الوتکې واخلي. زموږ پرونه په انټرنیټ کې په ازادي رډیو ډاٹ کام کې هم نیولې شي. وړاندې ازادي رډیو ته یو شمېر را رسیدلې سمسونه لولو، خو تر هغه مخکې د ژوند رنگونه پروګرام
دا ژوند رنگونه.
نوم محمد زمان ده، د لغمان د ولایت سیدون کایمه.
فعلا څه کار کوي ورجنه؟
فعلا دغه کارګر یو، د کانتین چلو، بولانی ده، پکوړی دي، سمبوسی دي، برګر ده، شور نه خود ده، منتو ده، نوشابی دي، دغه شان خاص.
څنګه دي خلک راضی اخلي کنه؟
شکر ده، ډیر خلک خوشحال دي. موږ نوروزانه مشتریان ان شاء الله خیر ډیر لرو.
مخه د تر دې مو څه کار کوي؟